د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخ مو هرکلی کوم. له دولسو څخه تر یوې بجې پورې به زه درسره یم. له دولسو تر دولس نیمو پورې په لومړۍ نیمه ګنټه کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو، په تازه حالاتو مو خبرو، او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزې خبرونې اورېدای شئ. یوه ټولنه او سخت دریزي ده، او بله پرګنې خبرونه. نو هیله ده چې د ګړۍ تر اخره پورې راسره پاتې شئ، د خبرونه راسره واورئ. په لومړي سر کې به فرخنده اسد تاسو ته خبرونه وکړي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغان حکومتي چارواکو سره په امنیت او سوداګرۍ مثبتې خبرې شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن باید د ضمني انتخاباتو د امیدوارانو حتمی لیست سبا خپروي، او امریکا د سپتمبر په 18 نیټه د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو په اړه د سیکیورټي کونسل یوه بیړنۍ غونډه رابلل ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوانو هیوادونو د اړیکو په خکولو، د افغانستان په امنیت او د اقتصاد په اړه خبرې کړې دي. قریشی پرون کابل ته په خپل یو ورځنی سفر کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. هغه تیر ماښام په کابل ایرپورټ کې میډیا سره په خبرو کې وویل،
دوی ما د مثبتو اړیکو تاثیر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه خریدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغه ټولې هم نظر دي.
شاه محمود قریشی وای افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ته یې پر روانه میاش کې پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. اخوا د ولسمشر اشرف غنی د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د شاه محمود قریشی د لیدنې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د امنیت په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکشن پلان په عملي کېدو زیات ټینګار او خبرې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په خپل ټویټر ویلي د هیواد په ټلویزیون چینلونو یې هغه اشتهار بند کړی دی چې پکې د پنجاب صوبایي حکومت د محرم د میاشتې په مناسبت امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو غوښتي که د عاشورا د جلوسونو په وخت څه مشکوک عمل وویني یا د چا له کرکې ډکې ویناوې واوري نو پولیسو ته دې خبر ورکړي. او په ویډیو کې د پښتون تحفظ موومنټ د مشر منظور پښتین عکس هم ورکړی چې وی جلسې ته وینا کوي. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت لخوا دغه اشتهار د خالی په ورځ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون په اکثرو شخصي ټلویزیون چینلونو هم خپور شو چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو ترڅنګ یې پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راپارولې ده. فواد چودري له خلکو هم غوښتي چې دغه اشتهار دې نه خوروي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه هیواد کې د ضمني انتخاباتو د امیدوارانو او د دوی د انتخاباتي نښو حتمی لیست په سبا خپروي. په پاکستان کې د قومي اسمبلۍ په 1100 د صوبایي اسمبلیانو په 2600 څوکیو ضمني انتخابات په د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کیږي. په دغو ټولو څوکیو د مختلفو وجوهاتو له وجې تیر عام انتخابات ځنډول شوي وو. د کورمې د کساخېلو متاثرین وایي دوه کاله وشول چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو په سیمه کې لا هم سکولونه تړلي دي او په ځینو سیمو کې د ماشومانو لپاره د سکول سهولت نشته. د چنې درې اوسېدونکي وایي په سیمه کې سکولونه بند دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي دغه سکولونه پرانیزي. یو ځایي مشر محمد صدیق وایي، کساخېل د منځنۍ کورمې د علي شیرزو په حدودو کې راځي، او د خلکو په وینا د یوې لویې آبادۍ باوجود دغلته د تعلیم سهولت نشته. د تعلیم محکمې یو ځایي مشر احمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي چې د کورمې د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره به ډېر زر ګامونه پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د سپتمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده چې پکې به په هغو ملکونو د فشار اچولو خبرې کیږي کوم چې د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو سرغړونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مشن د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه یې په دې رابللې ده چې ځینې غړي هیوادونه د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو په عملي کولو کې خنډ اچوي. د غونډې اجنډا په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو عملي کول دي. په دغه بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کومو هیوادونو د بندیزونو سرغړونه کړې، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفارتکار نیکی هیلی د تیر زیارت په ورځ پروستور ولګاوه چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور د بدلولو هڅه کوي چې پکې ویل شوی ماسکو د دغو بندیزونو مبینه سرغړونه کوي. ایران د فرانس پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت کورد فعالانو لخوا حمله ته یې زر ځواب نه دی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د سپتمبر په 15مه تایید کړه چې تر دې یوه ورځ مخکې دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي هم دي. بهرام قاسمی ارنا خبری اجانس ته ویلي چې د فرانس حکومت باید په دغه هیواد کې د ایرانی سفارتکارو د خوندیتوب لپاره ټول ګامونه پورته کړي او زیات یې کړه چې له بده مرغه سره له دې چې برید کوونکي د اگر سازمان غړي وو د فرانس پولیس پر وخت په خسمیته ونه رسیدل. د فرانس پولیسو یوې بیان دی په ایرانی سفارت تبری تایید کړي، خو وايي تر اوسه یې څوک نه دی نیولی ځکه چې سفارت په دې اړه شکایت نه دی درج کړي. او بل خبردار چې د سویزرلند حکومت تایید کړي چې د نیدرلند چارواکو د روان کال په پیل کې دوه مشکوک روسی جاسوسان نیولي او دغه هیواد یې ویستلی دي چې د سویس د هغه لیبارټری د مبینه هی کولو هڅه یې کړې کومه چې د کیمیایي وسلو ازموینه کوي. سویزرلند په دغه هیواد کې د روس سفیر هم د احتجاج په توګه وربللی، خو ماسکو دغه تورونه رد کړي دي. او په دوبی کې روان ایشیا کپ 50 اوریزو لوبو کې نن پاکستان د هانګ کانګ سره کرکټ لوبه کوي. دا لوبه په ځایي وخت 3:30 بجې پیلېږي. پرون د دې سیالیو په لومړي میچ کې بنگلاديش سریلانکا ته په 128 رنزونو شکست ورکړ. دا خبرونه
اوریدونکو فرخنده صد تاسو ته د دې خبرونو وړاندې کړو. په مشال ریډیو کې په دې غړی کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان بهرنو چارو وزیر کابل ته د سفر په مهال افغان چارواکو سره خبرو کې یو ځل بیا د ترګري ځپل لپاره خپل اراده ښودلې ده. آیا له دې بعد څه جوړ شي؟
جوڑا شوی نه دا او ویشته خبردار چې اوس کو بزا تک را تک دین دې یو رسمي غو نکار دی چې خلک په تمو سره دی جو لګیا دی جی پور کې یو دای په عمل کې څه شیخ کاری نه دلته کې پاکستان کې سیول کمیټو سره اختیار شته نه.
د پاکستان چیف جسټس د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو راغونډولو اعلان کړی و او اوس وایي که څوک پی نیوکې کوي د غداري لاندې په مقدمه چلیدل شي، خو یو چونکو ته دا د خندا وړ ښکاری.
څوک دا نه وایي چې ډیم دینه جوړیږي. چیف جسټس صاحب دغه دیو کې مرسته دیو کې ډیمونو خو بس دونه دا دی چې د خپل جوړي طرف ته دې زیات توجه ورکړي. دا ښې چې کوم دی نو بس د چا کار دی، نو هغې ته کپری دي، نو ښه خبره ده.
او په پرګنیو نیزه خبرونه کې به واورئ چې په پښتنو کلو کې هندوان او سکان د مسلمانانو سره څنګه ژوند کوي.
اثر چې دی نو دا مونږ هم د خپلو مسلمانانو لور سره شریکه مناوو. دا چې مونږ ته هغه راځي په هر غم خاده په دا کې مونږ سره برابر د مسلمانانو لور شریک وي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه او ټولنه او سخت دریځي خپرونه هم لرو. را سره وشي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښتنلیک رپورټ ته بور شو. افغان او پاکستانی چارواکي سلاح شوي چې د ترګرې سره مبارزې پیاوړې کول لپاره لا نور ملاقاتونه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د ستمبر په 15مه کابل ته تللی و او بیګا مخامې د بیرته سنیدو په مهال له دې سفره د ډیرو هیلو په ښودلو سره خوښي وښوده. د یادونې ده چې پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړو په افغانستان کې د بې امنۍ پیدا کولو تور دی چې دوی یې ردوي. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته وویل چې افغان چارواکو سره د ترګرې په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې د ستمبر په 15مه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشي لخلې لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي.
د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټوئیټر خپرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي. مثبت اړیکو تاثر ولید. ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه ښکارېدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي. چیڑون کی د پاکستان پاړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسی د ملکی حکومت نه بلکې د پوز په لاس کې ده. افغان او امریکایی چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانیستې تمه لري.
د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
در به گفتگوی کلام باز بکنند.
د یادونې ده چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش نوی اعلان شوی تر هغې به روغه جوړونه کړي. اوریدونکو په همدې تړاو تاسو یو بل رپورټ دراورو او مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته د سفر په مهال د خپل حکومت دا ژمنه تکرار کړي چې د افغانستان په امن کې به خپل کردار لوبوي. خو آیا دغلته ملکی حکومت دا واک لري چې د ریاست هغه پالیسانې بدلې شي چې کابل او واشنگټن د وسلوالو په ملاتړ تورنۍ؟ د پاکستان پوځ همیشه د دریز ویلې دی او په ولاړ پاتې شوي چې د ترګرې په ضد جګړه یې له اخلاص ډکه ده. منور شاه په
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیده کاته وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د خارجه پالیسۍ په اړه د پوځي او حکومتي چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون وکړ. له وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې له ځینو دوست هیوادونو سره د تعلقاتو او د امنیت په حواله خبرې اترې وشوې. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي دا ویل بس هم نه وي چې ګنی د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسي په مکمله توګه د دې هیواد سول حکومت جوړوي.
پاکستان چې کله افغان پالیسی دی نو هغه بارا کې کوم تحقیقي رپورټونه دی هغه دا آئی چې دا په دې کې د فوج ډېر لوی کردار دی. ځکه کو ستاسو خیال وي نو زموږ د خارجه چارو وزیر چې کله حلف واغشتو نو هغه اول دا ویلو چې خارجه پالیسی به دلته جوړیږي لکه فارن آفس کې جوړیږي. خو بیا سور وخت پسې دا ویلو چې دا خو امریکا کې هم چې دی د پنټاګون نه پکې مشوره کېږي او د سی آی اے نه پکې مشوره کېږي نو دلته به همداسې نو وسه پورې چې کوم انپوټ کېږي په دې کې ټول پالیسۍ کې هغې کې طاقتور ترین اداره زموږ فوج وي. سیاسي حکومت لږ اختیار وي خو دومره لوی اختیار نه.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې په پاکستان کې د امریکا، افغانستان او هند په اړه پالیسۍ کې د دې هیواد امنیتي ادارې بنیادی کردار لوبوي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو جوړ نظر لري وایي له امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د کړکیچ اصل وجه افغانستان دی او د افغانستان په اړه پالیسۍ کې پوز مهم رول لوبوي. تر سوچې په دې کې بدلون نه وی راغلی د دې هیواد د حکومتي چارواکو کابل ته سفرونه به خاص نتیجې ورنکړي.
تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه ورکړي. دین لوی کچا باندې شوی دي بس صدران شوی دي زرداری صاحب چې د سوګند پورتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان هغوی دلته تشریف راوړی. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکانه بس چې وزیر اعظم زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبره داسې ده چې سد جوړه شوې نه ده. ده او رښتیا خبر ده چې اوس خو بس تګ را تک ډېر ده سي یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې او لګیا دي جی کوشش کوي او عمل کې څه شیخ کاری نه دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه
خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن مرستیال محمد رحماني په دې حق لا د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل د کابل او د اسلام آباد د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه باب په پرانستل کېدو او د پاکستان او امریکا د ریزونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ ختم شي
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو بل ریپورت ورزو د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ساقم نثار ویلی د نو ډیمون جوړولو د مخالفینو پر ضد به د غداري مقدمه چلی دا بل سال کې د چاغه سمو د مخ کې د ډیمون جوړولو لپاره د چندو راټولولو اعلان وکړ خو د قانوني چارو ماهرین وایي چې عدلیه باید خپل کار وکړي او هغه کې سونه باید زر تر زر حل شي چې په زرګونو شمیر کې بے فیصله پاتې دي دوی په نه د ډیمونو جوړول د حکومت کار دی منور شاه پی رپورٹ لري
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ساقب نثار وای کوم خلک چې د ډیمونو جوړولو مخنی سي داغوي پر ضد با د پاکستان د آئین د آرټیکل شپږم یا غداري مقدمه چلوي نوموړي دا سرګندونه د خالی پورز په لاهور کې د اوبو په اړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال کړې دي د آئین او قانون پوهان وایي که په دغه آرټیکل یا دفعه کې څوک مجرم وګرځول شي نو ورته د پانسۍ یا عمر قید سزا کېدلې شي په دې حق لا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان مشال ریډیو ته وویل په ځینو ډیمونو د بازو خلکو تحفظات وي خو په هغه د غداري مقدمه چلول عجیبه خبره ده
چیف جسټس صاحب لکه داوی په نیت مونږ شک نه کوو چې داغه کوم مینا او محبت او ملک د پاره څه کول غواړي په هغه باندې مونږ شک نه کوو ولی دا خبره چې آرټیکل 6 باندې اپلای کول او دا کول لکه دا خو څوک سټریټ اوی څوک دا نه وایي چې ډیم دې نه جوړیږي لکه هغه دا وایي چیرا چیف جسټس صاحب سګ دا غدیو کی مرسته دو کی ډیمونو خو بس دونه دا دې چې د خپل جوډیشل طرف ته زیات توجه ورکي او دا شی ته کوم دینو بس د تا کار دی نو هغه تا کپری دی نو حق بره دا او حکومتونه دې سپوست کوي چیرې دا حکومتونه چې کوم دینو دا تک کوي څنګه کوي دا خبره پکار ده
ارباب عثمان زیاته کړه چې د عوامو ترڅنګ په وکیلانو او ججانو هم د عدلیه احترام لازم دی او په دا شان سرګندونو د عدلیه عزت ته زیان رسی په کار دا چې لدې ډډه وکړل شي بلخوا په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو چارواکي شیر محمد خان وای په دې ډول مسایلو د عوامو اختلاف رائے بنیادی انساني حق وي چې هیڅ څوک یې ترې نشي محرومه کوله
د دې ملک هر یو د ادارې مشر چې دی نو هغه د خپل دایره نه بهر وزي او هغه په خپل ذهن او په خپل سوچ کې څه کم منسوبې ځان لري هغه ورته داسې ښکاري چې دا ټیک دی او دا ټول خلک چې دا غلطه باندې دي اوس مطلب دا چې په کم ذهنو باندې د یوې صوبې مطلب چې خفګان وي یا هغه ته نقصان رسي او بل صوبې ته فایده رسي نو دا د هغه حق دی چې هغه د خپل کمی خدشې چې دی دا هغه په څه کمی خطرې دی دا هغه اظهار وکړي او دا خو نه پوهیږم چې چیف صاحب په کومه جذبه دا خبره کړې ده او زه به حیثیت وکیل او به حیثیت شهري زه بالکل له دې سره اتفاق نه کوم او بالکل نه غلطه خبره کړې ده دې اړو سره جواز نشته
په داسې حال کې چې بیلابیلو سرویګانو په پاکستان کې په مستقبل کې د اوبو د کمښت وړاندوینې کړي د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ساقب نثار د ډیمونو جوړولو لپاره ځانګړی فند جوړ کړي چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان هم له دغه سره یو ځای حکومتي فند قائم کړ او پکې یې له خلکو د چاندو جمع کولو غوښتنه وکړه
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو تاسو نن له مشال ریډیو نشوږی. په بلوچستان کې ځینې پښتني قبیلې داسې دي چې لزګونو کلونو راهیسې د یو بل سره په دښمنیو کې دي. په دې دښمنیو کې ګڼ کسان وژل شوي هم دي. اوسې وی قبیلې جرګې هلې ځلې پیل کړې چې دا خلک دښمنیو ختمولو ته وهڅوي. ډېره اغیزمنه شوې سیمه ګلستان ده چې لا هم پکې پر ځمکو نورو مسایلو د خلکو دښمنۍ دوام لري. په اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
مرئی لغرے بڑا کما خدا را بڑی دا پستر کو کی مشر تیر جڑا را بڑی دا سسو لیم زامن کمی نور مقدلوی پشتون آستا ودا کمی
د افغانستان پلت سرما د بلوچستان په کل عبدالله ولسوالۍ کې د لالا یوسف خلجي په مشرتابه کې د قبایلي مشرانو یوې جرګې په سیمه کې د سولې او امنیت د راوستلو په خاطر د تیرې وې اونۍ راهیسې پړاو اچولی دي. د دې مقصد لپاره د بیلابیلو ځایي مشرانو سره هم لیدل کتل پیل کړی دي او تېره ورځ و دغه قبایلي جرګې ته په خپله وینا کې مولانا ابوتراب وویل پکار دی چې و خپل ماشومانو ته دغه بدیانې نوري نه پرېږدو
او موږ د کلاشنکوف کلچر نه واړو، موږ علم او آبادې نه واړو او موږ خپل بچانو ته بدی نه پرېږدو. دا نوې چې ما بندوقه په غاړه کې اچولې وي او دوی وایي زه بس نو دې ته ولاړ یم چې زما پلار چا را وژلې دي او زه به اوس د دې بدله اخم.
بلخوا د کل عبدالله زیاتره خلکو و دغه جرګې ته هرکلی کړی او ایله څرګنده کړې ده چې په ګلستان کې به یو ځل بیا د پخوا په ډول امنیت راسي کله چې یوه بدی هم نه وه. و جرګې ته د خلجي کمیټې مشر لالا یوسف خلجي وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې دلته ناست وي چې تر څو یې د پښتانه قام د دغه قبیلو ترمنځ د سولې خبرې نه وي پیل کړې. دونی ورده چې په ګلستان کې د تیرو درو لسیزو راهیسې د څګزی کاکړ سید او ترین او نورو قبیلو ترمنځ د ووش څخه زیاتې بدیانې سوي دي چې له امله یې د شپږ سو څخه زیاتو ځوانانو په دې کې خپل ژوند د لاسه ورکړی او په زرګونو نور و کډه کولو ته اړ سوي دي، خو تر اوسه هم دا بدیانې نه دي ختم سوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اوس هم یو مطبوعاتي کتنه دراورو. په تیر حکومت کې چې کله د پخواني وزیر اعظم نور شریف حکومت وو قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره وتړل شي او ویل شول چې زر تر زره به دغه صوبو کې د خیبر پختونخوا په شان سهولتونه هم برابر شي او قانون به هم همغه چلیږي لکه څنګه چې په نور پاکستان کې دي، خو تر اوسه پورې دا کارونه په عملي ډول نه دي شوي. دان اورسپانې په دې اړه اداري لیکلي ده. په اداره کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت باندې غږ شوی چې د سیمې پرمختیا ته دې پام وکړي او په دغه لار کې ورپېښ چیلنجونه دې وپیژني او حل دې کړي. شاهین بنری غټ کې درته وایي.
د تیر پارلمان لخوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د یو ځای کولو په اړه قانون سازي یو ډیر مهم ګام و، خو اوس هم ډیر کار پاتې دی چې په کولو سره د قبایلي سیمو ولس دا باور ترلاسه کولی شي چې هغوی هم د هیواد د نورو اوسیدونکو غوندې حقونه لري. داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان د اصلاحاتو د عملي کولو په اهمیت خبر دی او په دغه اړه یو ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. د قبایلي سیمې ولس دا ګیله هم کوي چې په دې عبوري دوره کې اوس هم په هغوی د اف سی آر زاړه قوانین عملي کیږي، خو د ولس او حکومت ترمنځ د رابطې زوړ میکانیزم له منځه وتلی دی. پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت کړی دی، په دویم ځلې هم واک ترلاسه کړی دی، په مرکز کې حکومت لري او په سیاسي اتلاف کې ورسره. داسې کوم ګوند نشته چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کوي. لدی قبل کولی شي چې اصلاحات عملی کی، خو سر لدی باید دا خبره لپامه ونه غورځول شي چې د اصلاحاتو عملی کول لپاره سیاسی او انتظامی اراده په کمزوري کېدو ده. د پاکستان قبایلی سیمې تر ټولو ډېرې وروستو پاتې سیمې دي. دا سیمه د جنگ له مصیبت راوځي، خو اوس هم دغلته په لوی شمېر کې امنیتي ځواکونه موجود دي او د وسلوالو ډلو لخوا ورپه خطر لا د منځه نه دی تللی. قبایلی سیمې د دغه ستونزو نه د راوستلو لپاره د داسې پروژو ضرورت دی چې تر نسلونو وغځیږي. دغه شان د پخوانیو انتظامی او عدالتي جوړښتونو له منځه وړل هم مهم دي او د خیبر پختونخوا صوبې سره تړلې هم ځینې سیمې دي چې ډېرې وروستو پاتې دي. هلته هم باید د پرمختیا او اصلاحاتو پروژې پر مخ لاړې شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په نوخار کې د یو داسې کس دی چې په خپله د ګاډو مستري دی او د بجلی سامانونو دوکان لري، خو د هغه په دوکان کې چې څومره ګاډي ولاړ دي تر هغه ډېرې ورسره د پخوانۍ سندرو کې سټې دي. دا کس اورنګزیب نومیږي چې زموږ همکار خالد خان ورغلی و او رپورټ به جوړ کړی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیتو اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېد په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغه کې به دا ریکارډونه وغیره د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناستو او چې به اسګلو دا ټکوړي ریکارډونه به وغیره.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماره جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندري اوري.
اوس چې کومه ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې دی په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې به ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا د پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا تقریبا دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده. خپل دا ما ان دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور مشتا سسې لا بو ولې خرابې کی.
اسې خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شتا.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی بجې شوې. ل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په حق کولو د افغانستان په امنیت او د اقتصاد په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر قوا چودھری پرون په خپل ټویټر ویلی د هیواد په ټلویزیون چینلونو یې هغه اشتهار بند کړی دی چې پکې د پنجاب صوبایي حکومت د محرم د میاشتې په مناسبت امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو غوښتي که د عاشورا د جلوسونو په وخت څه مشکوک عمل وویني یا د چا له کرکې ډکې ویناوې واوري نو پولیسو ته دې خبر ورکړي. په ویډیو کې د پښتون تحفظ مومن د مشر منظور پښتین عکس هم ورکړی چې یوې جلسې ته وینا کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په دغه هیواد کې د زمینی انتخاباتو د امیدوارانو او د دوی د انتخاباتي نښو حتمي لیست په سبا خپروي. د کورمې د کساخیلو متاثرین وایي دوه کاله وشول چې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي خو په سیمه کې لا هم سکولونه تړلي دي او په ځینو سیمو کې د ماشومانو لپاره د سکول سهولت نشته. امریکا د سپتمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده چې پکې به په هغو ملکونو د فشار اچولو خبرې کیږي کوم چې د شمالي کوریا خلاف د بندیزونو سرغړونه کوي. ایران د فرانس پولیس تورن کړي چې د دغه هیواد په پلازمینه کې د ایران پر سفارت د کورد فعالانو لخوا حملې ته یې زر ځواب نه دی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د سپتمبر په 15 تایید کړه چې تر دې یوه ورځ مخکې دا برید شوی او یو شمېر کسان په دې تړاو نیول شوي دي. د سویټزرلینډ حکومت تایید کړی چې د نیدرلینډ چارواکو د روان کال په پیل کې دوه مشکوکه روسي جاسوسان نیولي او د دغه هیواد یې ویستلي دي چې د سویس د هغه لیبارټري د مبینه هیک کولو هڅه یې کړې کومه چې د کیمیایي وسلو ازموینه کوي. او په دوبۍ کې روان ایشیا کرکټ کپ 50 اوریزو لوبو کې نن پاکستان د هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه په ځایي وخت 3:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې له فرخنده اسد څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د اونیزې خبرونې پرګنې وخت رسیدلې ده چې زموږ همکار انیسا جملی درته جوړي.
اوریدونکو داونه په پرګنې خبرونه کې پر دې خبرې کوچ په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک خپل منسي روابط څنګه ساتي او آیا په دې هواد کې د مختلفو مذهبونو د خلکو یو ځای کول لپاره صحه سکیږي هم او کنه. د رستیو کې د پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د همغږۍ لپاره غونډې او سیمینارونه وشول. د بشري حقوقو مبارزان وایي د داسې غونډو لاله په ټولنه کې تقسیم ختمې دی شي. د اگست پر شپږشتمه د هندوانو سکانو مذهبي تهوار رکشا بندن ولمانسل شو. د لړکی د میلو لیدلو او پکې د برخې اغستو لپاره ګڼ مسلمانان هم تللي وو. په پیښور کې د بشري حقوقو مبارزه شاهده شاهم په رکشا بندن ان کې برخه اغستې وا اغوای
پټل پاکستان کې اکستریمیزم او ان استل مسلم او نان مسلم کې د سی او خوف شاندې راغلو یو نو هغه چې موږ یو بل سلیبریشن دی او که زما چې اختر وي نو ما ته ټول مسلم فرینډز مبارکان راسي هغه چې نان مسلم فرینډز او ماته هم هغه شاندې راغله راسي او مبارکان هم په عید کې هم په رمضان کې نو هغه شاندې چې هغه رکشا بند دي نو دا به سره سره د ټوپ پلیټ کوم چې هولي وي یا دیوالی وي نو هغه ته ماته انویټیشن راوځي چې څلور کزما نو خبر پختلم پاتې او صف او دا شی لکه یو پوزیټیو د دې کې روان دي. دا ملک چې څنګه د مسلم دی هغه شان دي نن موږ مسلم قوم دی.
د رکشا بندن نوړاندې د اگست پر 28 په پاکستان کې لوی اختر ولمانسل شو چې پکې سکانو اندوانو د غسی د نور مذهبونو خلکو مسلمانانو ته مبارکي ورکړي. په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا په دې اړه وایي
افتر چې نو دا موږ هم د خپل مسلمانانو سره شریک منو یو ځای ملای موږ هغه تیرو ګډ کوم ته امباره کول زو او کلی کوم دا زنده حالات چې موږ ټول په مرګري سونه یا دوستان چې هغه ته ورالو هغه تر مبارک نه وکړي دا شی موږ تم ملای هغه راځي په هر غم فاده پدای کې موږ سره برابر زنده مسلمانانو سره شریک وي پتن دې پورې زموږ مسلمانانو سره چې کوم د ګډ یا چیلې وخه نو کې دا حلال کې راځي نو هغه موږ ته باقاعده موږ ته سم راکوي په دې اختر په دې موقع خوشاله په دې موقع باندې تر دې دې تک دا ملي چې زمونږی تاسو نه دال کې ان تک موږ نه وو څنګه ګورنانک پارتي چې ده هغه موږ یو خپل تشکل کې ملو نو هغه په دغه په موقع باندې موږ لا څنګه مسلمانانو لونه ټلیفون باندې دغه باندې مبارک نه راکيو پک
پاکستان کې د بین المذهبي همغږي لپاره د نېشنل پیس کونسل فار انټر فیت هارمونی ادارې د بشري حقوقو ملي کمیشن او د غسي نور ادارې وخت نا وخت غونډې او پروګرامونه کوي. نېشنل پیس کونسل فار انټر فیت هارمونی په خپل ویب پاڼه لیکلي دا ادارې یوازې د یوې ډلې لپاره کار نه کوي بلکې د سولې غږ په پاکستان کې موجود د ټولو عقیدو رنگ او نسل د خلکو لپاره دی. امرجیت ملوترا وایي چې پښتونونو د غسي نور او کلتوري او مذهبي مراسمو کې د بېلابېلو مذهبونو خلکو له یو بل سره شریکېدل به په پاکستان کې د عدم برداشت مسأله تر ډیره ختمه کړي او دا به د سیمې سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
په دې معاشره کې دا یو سلسله روانه ده لکه نن چې شل کاله مخکې کوم مینه و هغه نن لږه کمه ده خو بیا هم لکه موږ د یو بل زور او زور خپل یو بل غم خادي کوو له هغو سره کړه سپاسته کړو نو دې سره به دی چې زمونږ کوم دغه چې دی راتلونکی نسل هغه به خامې سي ادا ته مې ته پاره زمونږ قوم د دغه لپاره به ترې د پاره د ملي بهترین سوچ او خبره غلې چې مونږ د جاري ساتو او زو دا کوم یو امید لرم چې څنګه زمونږ مسلمانانو مونږ سره دا کې مونږ چې با زمونږ د کوم نن مسلم پاکستان جديدا بم زاو سره برابر برابر کاروم دا کې شریفي
دروستیو کې د پاکستان ملي کمیشن له حکومت غوښتنه وکړه چې د عدم برداشت مسلې ختمول لپاره دی په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمنس د همغږي پړای یو مضمون شامل کړي. په کراچۍ کې د دې کمیشن یو مشر انیس هارون وای په سکولونو کې د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي خو د نصاب زیاتره برخه یوازې یو مذهب ته ځانګړې شوې ده چې د مسلمانانو ماشومانو په ګډون د نورو مذهبونو اغې کې هم د یو بل لپاره کرکه پیدا کوي.
بڑے عرصے سے اس سلیبس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے وہ کئی بار تبدیلیوں سے گزر چکا ہے. مثال کے طور پہ جو
مونگ د ډېرې مودې نه د تعلیمي نصاب خبره کوو چې زموږ تعلیمي نصاب سو واری بدل شوی دی. د بلکې په توګه په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل ګوند حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې بدلون وکړل شو. هغه دا بدلون ډېر په ساينسي او جدید بنیادونو کړی وو. د تحریک انصاف تیر حکومت کې هغه د نصاب ټوله معاملات جماعت اسلامي ګوند ته ورکړه چې هغه په مذهبي بنیاد تعلیمي نصاب کې بدلون راوسته. د یوازې په خیبر پختونخوا کې نه ده بلکې په ټول پاکستان کې شته. په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز او اسلامیات کې یو شان خبرې دي. باید په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز کې د تاریخ او جغرافي خبرې وي خو داسې نه ده. د دې لپاره چې په ماشومانو کې ډېر لوړ کوالی کرکا پیدا کیږي انیس هارون وای په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د نورو مذهبونو سره د کرکې کی پیدا کولو خبرې د پخانی پوځي امیر ضیاء الحق له وخته پیل شوې دي. نوموړی وای د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو ډیر سپکاوی شوی دی.
همي یې بالکل احساس نه تا کې کوی هندو هه کې مسلمان هه
ما چې کله په سکول کې سبق ویلو نو هغه وخت مونږ ته دا احساس نه و چې څوک هندو دی او یا مسلمان دی او یا سنی یا شیعه دی. د سکول نصاب به زموږ په ذهنونو کې توپیر نه اچاو. مذهب تر کوره محدوده و. د هر چا خپلې عقیدې وې خو داسې نه وه چې خپله عقیده مو په چا تپلې وي. بل د بشري حقونو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دی. زما په فکر د کرکې د ختمولو دا کار د سکول له نصابه پیلول پکار دی.
کریکولم صحیح ہونا چاہیے.
انیس هارون وای باید پر تعلیمی نصاب یو سل سم کار وکړل شي، ځکه چې بیلابیل حکومتونه د خپل ګوند نظریې مطابق تعلیمي نصاب کې په مسلسله توګه بدلونونه راولي، نو په ټولنه کې درسونه لا نور زیاتولی شي او دا تقسیم به بیا ختمېدو کې ډیر کلونه واخلي.
سر پہلے اگر ہمارے لیے ہماری جو انسانی حقوق کی لڑائی تھی یا انسانوں کی برابری کی لڑائی تھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ تھی،
مخکې د بشری حقوقو فعالانو د ټولو خلکو لپاره د برابر حقوقو غوښتلو جنگ له ریاست سره وو، خو ستا جګړه زموږ له خپلې ټولنې سره هم پیل شوې ده، ځکه چې زموږ ټولنه اوس تقسیم شوې ده. کله چې یو مسأله راشي نو ماته نوی معلومات چې زما رد عمل بسی وي او زما د ګاونډي رد عمل بسی وي. دا د ساينس دور دی، یویشتمه پیړۍ ده، د موجوده وخت ضرورتونه بدل دي، او که موږ دغسې خلکو کې تقسیم پیدا کوو ورته وایو چې دا هندو دی، دا قادیانی دی، دا سیک دی، دا سنی او یا شیعه دی، نو بیا خو د دې مسلو ایس حل نشي راوتلی، درسونه به لا نور زیاتیږي. په پاکستان کې د یو کام په حیث مجموعی احساس نه پیدا کیږي. دا یو وجه ده چې دلته انسانان په مختلفو خانو کې تقسیم کړل شوی دي او باید د لړ کې زر تر زره بدلون وکړل شي.
تقسیم کر دیا ہے جس میں تو یہ تو بہت جدی اس میں تبدیلی آنا چاہیے.
اقلیتونه وای د پاکستان په جوړیدو کې ګڼو غیر مسلمانو هم قرباني ورکړې دي او اوس هم اقلیتونه د دې هیواد پرمختیا لپاره د خپل وس مطابق هلې ځلې کوي. په پیښور کې شګفته خالق چې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ لپاره د یوې ادارې مشره ده وای، په ټولنه کې د یووالي لپاره ضروري ده چې د بیلابیلو مذهبونو پرتله کولو پر ځای د یو بل پړه پوها زیاته کړل شي، خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې غیر مسلمانو لپاره غورځول شوی دي چې لوجه ماشومان د نورو مذهبونو په اړه پوره معلومات نه لري.
ګوری جی انټر فیت هارمونی دا خو چې مونږ دی تویو بین المذاهب هم هنګی کنه، د دې مطلب هم دا دی چې یوزه کې چې کوم مختلف ریلیجنز پاتې کیږي نو دې داسې اوسېږي چې یو بل سپورټ کوي. انټر فیت هارمونی او د وخت ضرورت هم دی. زمونږ کریکلم نیشنل کریکلم چې دی اسی خو ډیر ښه دی او دې کې دا پروویژن هم شته، لکه د ایتکس کریکولم یو ډیر کمپریهنسیو هم دی ډاکومنټ دی، خو بدقسمتۍ سره دې ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي هغې دا ابجیکټیو هغه شان پوره نه کوي څنګه چې پکار دی. ولې چې کله چې مونږ د انټرفیت هارمونی خبره کوو دې کې د ریلیجنز کمپیرزن نه دی پکار، انڈرسٹینڈنگ پکار دے. خو زمون کتابونو کی چونکہ مون میجورٹی مسلمانان دی نو زمون ٹیکسٹ بکس کی اسلام زیاد ڈومیننٹ دے او اکثر ذہنو کی لکا مون اگنور کہو چی مون سرا دبل ریلیجنز خلقم اسی گی دے ملک کے، لکا ایکچولی خو ایتھکس ریکمینڈ شوے دے نان مسلم لپارا، اگر دونا کمپریہنسیو کریکولم دے کا عام مسلمانان ہم وہی کنا اگی نالج بہ زیاد شی.
شګفتہ خالق وای باید مذهب د خلکو د یوځای کول لپاره او کارول شي، نه چې په ټولنه کې د تقسیم لپاره. شګفتہ خالق زیاتوي د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ مذاکرات او خبرې د موجوده وخت ضرورت دی او هم لدی وجې د اکثره داسې غونډې جوړوي.
نمون کوشش کوو چې ډایلاګز لپاره انټر فیت ډایلاګ چې ورته وایي هغه لپاره ټول کمیونټی سټاف فورم پرووایډ کو. مونږ چې کله ډایلاګز ارینج کوو نو هغه کې ریلیجیس لیډرز هم چې هر یو فیت نه هر یو ریلیجن نه، بیا مونږ چې کله سټوډنټس سره انټریکټ کوو نو مونږ کوشش کوو چې هر یو فیت نه سټوډنټس مونږ سره راشي، مونږ سره کین یو بل سره خبرې کوي چې زما ریلیجن کې دا دی، ستاسو ریلیجن کې دا دی. مایند سیټ داسې جوړ شوی دی چې مونږ وایو چې نه جی ریلیجن ډېر سینسیټیو دی، دی بابا خبره به نه کوو چې صرف صرف پورې تاسو ما سره خبره به نه کوي، تاسو ته به څنګه پته لګي چې زه سوچ کوم تاسو څه سوچ کوئ. نو زمونږ کوشش هم دای چې ډایلاګ کمیونیکیشن او پوزیټیو کمیونیکیشن انکریج پکو.
د د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم پوخانی صوبایي وزیر عاطف خان راته د رستیو کې ویلي ول چې دوی د جماعت اسلامي ګوند په غوښتنه په نصاب کې یوازې هغه بدلونونه کړي دي چې د جماعت اسلامي ګوند په وینا اسلامي اقدارو سره سمون خوري. البته دا اقلیتونو د اتلانو نمونه له نصابه نه دي لري کړي او دا خبرې ناسمې دي چې ګواکې دوی د اقلیتونو پر ضد په تعلیمي نصاب کې کوم بدلون کړی دی. اوریدونکو دا وا د دېونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه رائے لرې نو ضروري را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو وسم ټولنه او سخدریزی خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړی.
ټولنه او سخدریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخدریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخدریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خوا سخدریزی ته د ودې ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې عامو خلکو یا ټولنې ته هم ګوت نیول کیږي. ټولنه او سخدریزی روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سخدریزه یا سخدریزی ته مایله ده. په پاکستان کې د سخدریزی پدیده للسی زو راهیس روانه ده او دې پدیده ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نورې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربیره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپل هم که یو خوا د سخدریزی ښکار سوي، نو بل خوا د سخدریزی تر اغیز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل سوي ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلا یاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو بیل لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی چې کمونه د پشال واقعا ګورو په مردان کې یا نورې واقع چې پورا یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتي رد عمل مظاهره وکړي، نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتحاسندی ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتحاسندی ښکار شي، نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر اسان دي چې بیا نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي اسلام دا تریخوالی
په 1928 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخدریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې پدیدې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه، خو دلته ریاستونو ټولنه د سخدریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتها پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو، او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ده ورکړې، بلکې د دې وده په شا باندې چې کوم به باقاعده ریاستونه شامل وو. او هغه ریاستونه چې دي د بل بلک جنگ به چې کوم دي پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغې، دا سينو چې څنګه چې کوم دي پراکسی وارس دې طرف ته راغې، او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسندۍ شروع شوې، د دې لاس ټوپک هم راغ، وسله چې راغ، نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګرو شي اغشته اجتماعي طور باندې، خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به ولې ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخدریزی ذکر کیږي، نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاء الحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1928 کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمیر بدلونونه رامنځته شول چې په هان یې د سختدریزي بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سختدریزي ته اوس مهال یوازې ریاست د پایتخت کې شو دلای شي.
جنرال ضیاء الحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و، ناره شروع کړی و، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو، د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغه څه ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده، انتها پسندانه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې، نو هغه دهشتګردی واغشتو، هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې، او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سختدریزي یو شمیر پیښې رامنځته شوي، او په دې هیواد کې دغه پدیده د ترهګری بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمیر کسان وژل شوي دي، چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د وزده کوونکي مشال خان وژنه ده، چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابت کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سختدریزي یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کیشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوي خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل، او وروسته د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابت کړ چې دغه ایسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپو او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سختدریزي واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړی وه، هغه فلسفه چې کوم ده نو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپیره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنت باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو څیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سیلس چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کوو، مونږ د افغانستان مروان کو، مونږ د امریکا روانه کو، مونږ د ټوله دنیا روانه کو، بس مونږ چې کوم دنه په ټوله دنیا دی سوار شو. نو دا سوچ کوم دنه دا په عام الکتا عام ماشوم ته عام سوسایټي کې تقریبا رسیدلې.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختدریزي واده کړې ده، او یو شمیر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
مونږ دانه شو ویلې چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریځ دی. ستونزې دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شوی دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی، او سوچ او فکر ته خلک نه پریښودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوي موضوع ته ګورونو پر زیاده دی چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي، نو عام خلک هغه وحی او وجنی دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو سوغ وکړي او نور ورشي او هغه سړی وجنی. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دي، دا په ټولنه کې د زیاتېدونکو سختدریزي عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکو څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سختدریزي پر ټولنې هم منفي اغیز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر آریش الله خان وایي چې په پاکستان کې سختدریزي ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
که موږ خپل معاشره ته وګورو، نو غدا انتها پسندۍ زموږ ډېر غټه عالمیه په داسې جوړ شوې ده چې زموږ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده، او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه سائنسی لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي، او زموږ خلک چې دي هغه د یو منفی سوچ ښکار دي، د دې ایکسټریمیزم په وجه د یو منفی سوچ ښکار دي، او دا منفی سوچ چې دی نو زموږ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی، او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. نو تاسو زموږ لپاره یو ډېر غټ زمګه په پروګرس کې زمګه په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله چولې ده.
په پاکستان کې که څه هم سختدریزي ډېره واده کړي، خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي.
لوګو چې عام خلکو ته ګورم، ولس ته ګورم، نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري په خاره مخالفت ځکه نشي کولای چې کوم خلک لږ هم دي خدای په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي لکه د توهین رسالت پر هغه کې چې کوم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسیدلی چې یا د عدالت ته واپس راوته دي چې ماب چې کوم دی هغه ګیر کړی او ټوکړي ټوکړي کړی وي. نو دا خو خلک دا خو ماب مینټلټی ده، دا کسان چې کوم دی دا اکثر اکثریت کې نم دي په زمګه په ولس کې په سوسایټي کې، لیکن ایکټیو فوري دي کنه بلکې پرو ایکټیو دي. بیا دوباره چې کوم دی زه بده وایم چې زمګه خپل اداري راځي چې هغه دې سیده مخنیوي وکړي.
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ونجلی په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پوری کړی وو چې لا نامحرم حالک سره ګرځېدلې و. د سمباد په دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او سم زیاتره ولس د سختدریزو خلاف دي.
د سختدریزو یاد طاقت ما یاد راغره استعمال خلاف یو څو شتري او غاره یې مرسته نه کوي عام خلک. دا به ضروري چې د ترهګرو او د هغوی د نظریاتو سره چې کوم څه مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود وي. هغه داسې مذهبي دینونو کې دي چې هغوی سره مطابقت کوي، خو زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ وي. عام خلک، عمومي خلک د ترهګرې پر ضد دي، هغه که د هر چا خلاف کېږي، که هغه په پاکستان کې موږ وګورو که هغه سیکسیلین ده، که هغه کارا څه بل رنګ ده، که مذهبي ده، هغوی عام خلکو کې یو سوچ شته چې هغه نه خوښوي.
په پاکستان کې چې کله هم په ټولنه یا عام ولس کې د سختدریزي ذکر کیږي، نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو پر لور ځي. د مشال رادیو نیوز خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وژنې او په دې لړ کې د سختدریزي لامل ته کتنه کوو. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، سوکاله ژوند ولرئ.
جوڑو دخپل کور دیوالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا په زخم لپ کې وب راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق لا سونا جوړو دخپل کور دیوالو نا جوړو دخپل کور دیوالو نا څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دل تزړونا دلته څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دل تزړونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو ترې محلونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو ترې محلونا مکر لې په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا جوړو د خپل کور دیوالو نا
ناستو تفاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغ رپو چڑونا چولی نخترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مدغ رپو